السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربه اسدالله لودین دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، ویلي ډیری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډیره افغان ژورنالیستانو ته پناه ورکړي. بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي، څو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوری نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول چې یو شمیر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمیر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډول شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې سږ کال په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاس ګرېوان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړی دي چې بهرني ډیپلوماتان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومې ډلې نه و منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاودنه کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړل. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. د پولیسو د هغو 11 ډیپلوماتانو امنیت نیولی و چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. په دوی کې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بوزنیا هرزګوینیا، زیمبابوې، اندونیزیا، ایتیوپیا، ویتنام، رواندا او پرتګال ډیپلوماتان شامل وو. د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې پراخ حضور لري، ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي. اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان طالبانو او ٹی ٹی پی دا ادعاوې رد کړې دي. د اسرایلو پوځ نن په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوي بریدونه پیل کړل. د اسرایلو پوځ ویلي دا بریدونه یې وروسته له هغه وکړل چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرایلو برید ته تیاری نیسي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هګاری خبریالانو ته وویل دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنګرونو لرې ولاړ شي. هګاری که څه هم ونه ویل چې په لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي که نه، خو زیاته یې کړه هر هغه څه به وکړي چې اړتیا یې وي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرایلو بریدونه کړي دي. ایران پلوه حزب الله پرون سهار هم د اسرایلو پر شمالي سیمو لسل ډېر توغندي وویشتل. او د اوکراین پر زاپوریژیا ښار د روسیې د تېرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپړې ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن نو ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 11 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړ. روسیا دا نه مني چې د خلکو د استوګنې سیمې په نښه کړي دي، خو وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنیټیکي ناروغي ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 3.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې تاسو ښه انټرنیټ لري، کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسئ. 00 او 23 00 01 11. دوه نړیوال شمیره هم درته اعلانوم کې تاسو ورته د اړیکې واس نه لري، نو لاند مسکال وکي یا لاند اړیکې ونیسئ، موږ به بهتره تاسو سره اړیکې ونیسو. دا شمیره دی 00 01 22 12 15 01. بل نړیوال شمیره ده 00 01 22 12 15 01. لانی کومرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوې دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باسل دینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لمړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسې کېدای، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه مشته افریقایي اوسیدونکي چې دی په هغو کې لیدل کیږي، زمنان په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کیږي. خو دا مریضي مونږ ودومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي، کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځزي او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکی، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري، دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیف کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیګلی یعنی جگر او توره غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دتا بلج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا که مخ ته څیرې ته د انسان وګوري یو قسم څیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د مغزیلا چورته وایي دا غټیږي، په غوښو کې تغییرات راځي، په نورو اډوکو کې، یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیصی په دې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د اوسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایي مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا هغونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي، هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د دغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی، ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عامې روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه یې څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه یې زیات دي، خو ډېر مهم ډولونه یې چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي، چې بیا بیټا تلاسیمیا یې په درې کټګوري تقسیمېږي، چې یو یې خفیف اوسیږي، یو یې متوسط، یو یې شدید اوسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلته دومره زیات قابل د تشویش نه اوسیږي، او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بې اشتیاهي شی پکې پیدا کیږي، او د مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپل وکی. شکل د متوسطې چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دکې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو لخوا، د یو صحي مرکز لخوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي، تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدی ته په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مکرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا ظرف دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي دا بیا خپل نور مرضونه پیدا کوي، چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جگر او د توره بدن کې غټیږي، او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي، او ټکان د زړه پیدا کیږي. همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکي پا پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان به اشتیایی رنگ زیر آوری او دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی کشته ده چه بیاد دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوژی سرویس که باید تداوی شی او دو دوی تعقیب بشی او کلا که بیا وینه په بدن که زیادی گی آغا هم باید معالجه بشی نو دا اشکال چی دی دیر عام دی.
بله. و کورودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی سره به خبري وکستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي د ژوند ستمنې پروګرام اوري
خدا پاک دی ایمان قبل که محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو که درمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبا اسدالله د کلمه د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سي محترم ستړي مشي نن په تلاسمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارثي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اختوي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکل دی علامه خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دا غوښتنې کوم چې دی دلته ولادت از موږ کوم دی کوم اکثره انسانان چې دی په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثره د ماشومان چې دی پیدا سي د مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنه دي دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي دا وینې د سخت کوم بوت سره چې مخه مخي ډاکټران دوی توای چې مثال دا مستوای چې دا مریض تاسو د یو مال د یو شی نه ورکی مثال د خبرې داسې ومغلنه ورته خوې داسې مو په خوې چې ډیر سره کې نظم د محترم ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خپل ورستلی هغه د مال نه ورته سره کې د وینې د کمپیوټر باندې ډاکټران دا ډیر شې دي نو هغه د سی مریضان ته محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم او ما رقم یې هغه د مریض لري باندې پوت کیږي نو کچيري داسې د امید مال یا داسې دغه نه سره سي ډیر سراسي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه سي ګټه ورته کوي لکه هغه مینه ابل پښتنه می دا وزنه محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومان په دغه باندې اخته دي د وینې په کمپوت باندې وسونه اکثره تاسو به ستاره معلومات چې په ساره مونږ کو کې د کسان ته روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري نو کچيري د سي په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه سي غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمپوت سره مخامخي نور بغیر د امیده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دواې په کې د سي نور شي ستاسو مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ول پرا کې دغه پښتني کډا تر تاسو محترم راځي جواب کړي ډیر خوشاله سم لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت اوسې دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي او روسه به ډاکټر سی برت جواب ورکړي راځي چې یو بل ورډونکو هم را وخلو د سره به خبري وکستړي مشي روغتي د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو نوري مهرباني وکړئ د غوړیدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړئ تاسو غاګ موږ لرو مهرباني خا فکر کوم د دې اورډونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړي کې روخنش ولا موږ هم ونه سو کولای چې د دغه اوریدونکو غاګ وو اوریدونکو که کله واتس اپ ته اړیکه نیسي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وو او د نور اوریدونکو مخه هم ونه نیسو ځکه که تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي پرال اتل سه بړی کني ولې ول هلمند ډاکټر سپته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنې جواب کی یا به نور اوریدونکو سره مختزو ډاکټر صاحب اتل صاحب دوه پښتنه درلوده اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني څه وایي اتل صاحب
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم دو ډیر ښه پښتنه وکړي خو دا غوینه چې دوی په دا کم خونه ماشومانو ته ورکی په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیر مزره ده باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ورنکو حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډېر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې آیرن دیفیشنسی یا د اوسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هماریز خونریزي ولري یا بل طریق وسیږي هغه کې بیا دا معزله وجود نه لري، کولای شي چې د مریضانو ته غوی نوار کی.
او هدف دا ینه به وی ډاکټر صاحب د جګر
ینه منظور اند د جګر دی
پوه جګر وو جګر زکه وینه خو
بیا جګر ور کولای شي، اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اند د جګر ته فکر کوي
وو ینه اند د جګر ته بالکل نه د جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان روغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري، هغه دپاره باید ورنه کړی شي.
بله، او د دوم پښتنې په اړه باندې چې وای نور څه وکړو، یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي. هغه کسان چې په تلاسمیا یا په مجموع کې په کم خونه یا اختدي غول لپاره وای د مال لینې نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي؟ البته د یعنی په اړه تاسو یادونه وکړه چې ینه یا ځیګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي، ممکن نور کسان چې په کم خونه یا اختدي یا هم د وینې وسپنې کم د غول لپاره ممکن مناسب خواړه وي، خو تلاسمیا چې ده ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله، روزو دې موضوع ته چې د تا د کور مراقبت وي، مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت وکي او سره کم دغه ساتنه وکي. دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي، د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي، د مریضانو ته غذایی مواد چې پاغه کې کلسیم او ویتامین دی زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي، او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي، یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دی چې د مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دوی معروض په مکروبونو وسیږي. زمنان د مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیری هیپاتایتس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې په نوموکوکل ورته وایي میننجیت واکسین، دا دوی باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، بل اوریدونکو راخلو او ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشه کوم زاینه مو اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعلیکم السلام، تاسو له جن صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درسره.
ښا اسامه له کجکی نه ستړي مشي اسامه صاحب، مهرباني.
ځان د تول چې مال د ډاکټر څخه د پښتنه د چې مال زما په ځینې کې په دوه کې ډیر ویني کې او په جیم کې لا سکان کوم وخت ویني کې چې وسته منه چې شروع وسله ډیر وخت نه کې چې ویني کې او په دوه کې به ښه پاته به یعنی او دا څو کوم بیا په ځویني بیا ماتي او دا څو کوم به خپل په تکلیف کې به خداسي او سر په ځای نه چې دا څو کوم سره.
ها اوسامه صاحب، تاسو حالت خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا حالت ډاکټر صاحبانو سره غېدلې چې لامل درته ویلې؟
نه ښه ډاکټر، تاسو خدای ته دانه دولتي کلینیک دا ډاکټر ته ورغلم نو چې ساته را سره سره وي کڅنګ بارول چې صفه زخمې ده واسلینګ ور واچو مال یا خو دا یو ور خپل دا د ګرمۍ د لاسه د پازو ویني کې مال خو پاغه سره ژمي کې پاغه یخ کې سار وخت چې افداس کوم چې لاسي چې سره د یخ د لاسه لاسونه نو چې لته ولا هغه وخت لازم پازو ویني نو دا د ګرمۍ د لاسه نه د بارول چې
او سلامت سی رادیو واوری، حتما به ډاکټر صاحب ستاسو جواب وایي، حتما ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې معلومات درکوي چې کدايسې در سره مرسته وکړي. بل اوریدونکو راخلو د سره به خبري وکړو. ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غواګي. خیر
سرور شخه، وخت په خیر دی ملګری شدی.
ډیر مننه ټول خو تاسو کوم ځای ناړي کني ولي او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د هلمند نه میاړي کني ولې د ډاکټر صاحب نو پښتنه لرم.
مهرباني.
ما ول زموږ د ملګري ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړ دي، ګر سره تاثیر نه پر لري، د پستونی کې بس یو دار کم دی کله یو میده میده ګرمه کې دانی چې پر راپورته شوی دی یعنی ایس رقم ګر سره نه وړم نس تیرولی.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایې ناروغي ده، ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډېره خیر وسې،
سلامت اوسئ، کور ودان، خیر وسې چې اړیکه مو نیولې وه. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکي ناروغیو له ډلې یو شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4.5 زره کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکې نیولې و، بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن سره اوریدونکو له هلمند و.
بله اسامه ورور ته زم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوېږو چې یو پرده د په نوم د مخاطیق شاورتوي، هغه په هم په ګرمۍ کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله د سه آلوده په مکروبونو وسیږي، نو هغه مخاطیق شا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیر ګرمې هوا نه ځان محافظه کی، دا که پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي، نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې تو دغه هوا هم مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی، هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې، په بازار کې 9 لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې 2-3 وری پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خونریزي جلوګیری کیږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خونه بینی کېږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان وسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري، او که چیرې خپل اخ پوېږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث د خونریزی کېږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کې، انشاءالله ماسک استعمال کې، د پوزه به ښه شي، خونریزی به ودرول شي. او دویم پوښتنه کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي، نه پوهېږم کسرې نقطې دي، څه رقم دي، او د مشکلات قرطولو یا د اوبه څکلو یا چای څکلو لري، نو د ورور ته مې توصیه داده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډیر غوړ و نخوري، ډیر خواږه شیان و نخوري، ډیر ساړه شیان و نخوري، او ډیر داغ و نخوري، او ډیر تند تیز و نخوري، دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي، او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي. ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونی تازه وسیږي، او یا کوشش کولای ک پاک اصل پیدا کی، یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې، البته دا اوبو کې اصل او چول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګټ کی، او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونی تازه کیږي، دغه وچواله چې ستونی کې دی دا د منځ زی، او دا کوي شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کې درد یې ورکیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامات اوسئ، په دې لاره چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنه اوریدلې وی، او په دې باندې عمل وکي، او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو. مهرباني وکړئ سړی مشه راځي چې تمرین پروګرام وکړي.
سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني.
ته څه مطلب کوته لای چې دې دې کما دا خو سه دوره دې برې څلور ترموز چې کما دا خو به مونږ ته نقص نه کوي، دا غو پختنه ده، نو ته ول نه غواړم.
ښه کور ودان سلامات اوسې. د غوریدونکو د چای په اړه پوښتنه درلوده، ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري، وای چای خو بس نقص نه کوي، د ورځې دوه درې ترموزه چې کوم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دی، او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څه وایي دی اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟ لاند ځکه په سره ډیر پوښتنه اړخ نه لري.
بله، د ورور تازه وایم چې هغه مقوله د عربي لري چې وایي کولو اشربو ولا تصرفو، د هیچی په خوړلو کې باید اسراف نه شي. که چای هم ډیر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کومه صحیح شی نه دی، خو چون موږ تاسو عرف دی کلتور دی زه خپل عام استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکي، او ورور دی ډیر چای نه چکی، د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیرې وچکی، اوبه دی وی شي بیرته دی پریدي چې شیر ګرم شي. تاودو اوبو چکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري. ډیر یخې اوبه دیم نشکی چې هغه هم وجود ته ډیر ضرر لري، خصوصا معده ته، کولمو ته او سردردی پیدا کوي. نو ورور دی د چای په واسه که زما مشوره منی، خالی اوبه دی وچکی، دا ورته ډیر به مفید وسیږي، ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جذب مخنیوی کوي. یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچکی، یا مثلا ډوډۍ منځ کې چای وچکی، هغه دغه جذب د وسپنې په کولمو کې امیده کې مختل کوي، دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي، د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور ته هم توصیه دا ده چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی، او چای د تبدیل په خالی اوبو کی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې. اوریدونکو را خلوستلی مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړی خیرات ده ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او ملمنو ته هم نیکه طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړي.
و ډیره مننه ورور، کوم ځای نه مالی کني ولې، او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
له بغلان مې اړیکه نیولې، عبدالرحمن خبرې کوم، مایب خبرې کوم. دغه ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده، دغه چای دغه بعضي مثال بعضي کسان مثال ډیر چای چکی او اوبه اوبه یخې اوبه نه چکی، او اوبه سره هغه نه لري، او بل سره زیات نه پاره چې دی چای ډیر زیات چکی، او ډوډۍ سره یا مثال او باندې اوبه بد تاثیر پی کوي. دا په باندې مثال زکه چې چای پیل چای چکی، او زکه دا څه تاوان لري او کنه لري چې او چای مې
رحمان درور موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده، او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې، یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي، یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو نه یو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلوم دي؟
نو سره کسان چې باندې داسې کسان چې وینې مثال کم، یا په د نورو کسان چې وینې زیات پی هغه ته مثال وینه ورکول، وینه ورکي، او وینه ورکول وینه باید ورکي.
سلامات سید غوریدونکو، فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو ډاکټر صاحب، زکه د خبرونې له موضوع نه فکر کوم نه خبرو د چای د اوبو په اړه باندې پښتنه درلوده. فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و، خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ور سره اوبو څکی، که څوک اوبو څکی هم حاله ور سره چای څکی، نقص شي دا پرال په دیله چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستی ورته یو څه جواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو ته یو څه وایي. بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسمیا سروکار وړي له ماشومان سره دی، کله چې د تلاسمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته کتل کیږي، لامل څه دی؟ او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي؟ حتما به پات کیږي هغه خفیفه بڼه، او که دغه شدیده بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ور سره؟
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو، د چای ډیر خوړل وجود ته ضرر لري، خصوصا وروسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي، یو ځای دوا ساعت وروسته ک لک چای وچ کی هغه بهتري، ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نچکی او بهونه دی استفاده وکړي، که لږ وچکی خیر دی ضرر نه لري، اما د ډوډۍ په منځ کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای ونچکی، ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط همدومره وایم.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سر و کار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سر و کار لري، د لویانو سره هم سر و کار لري. څرنګه چې تاسو خپل ویلې، هغه خفیف اشکالی چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کیدای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلی شي. خو وروسته د پیدا کیدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي، ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیا خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او ورځ په ورځ چې ورته ګورې مخ کې داسې خاصف شي رنګ یا زیړ بخون دی شي، او بل مخ ته چې وګورې د مخ هډوکي پلن شي، پوزه پلانه شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتیایي او عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن نه اخلي، رشد نه کوي، قد نه جګیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماژور شکل یا غټ شکل لري، هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوته کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي، دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي، مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 50-60 کلو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي. حتی که تاسو خبر وسیږي دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتا بچان دی، دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیفی وسیږي، که یا او جین مثلا متاثر کیږي، نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل د خفیفی که چیرې دوه جینه یا د دوه نه زیات درې څلور جینه متاثر شي، نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد د توجه اوسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي، نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه دی، د دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي، هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر وکړي.
بله، ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه وکړ، هغه باڼو باندې هم تم شو چې څو باڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه باڼه عامه ده، کومه باڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تم شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار، یا ممکن له دواړو نه. اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي، دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اختوي او دوی سره نکاح کوي، مثلا بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه غیز کوي، نظر دی ته چې یو یا مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته وسیږي، نو کله چې دوی واده وکړي، د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي، چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي، نو هغه دوی مخکې د دینه چې حمل واخلي، دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي، او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوژ ته هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغو ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دا غو د اجازه وروسته به دوی کوای شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم اوسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دی د جینیټیکی اطلاعات دی چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي، نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپله جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي، او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مرتا دغه کی، یعنی
بله، یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی، یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لار نه لري تلاسیمیا؟
نه خیر، سل په سل کې عوامل جینیټیک دی، او دغه مونږ چې ویلې الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې، دا موټیشن یا جهش د جینو باعث د دی کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین، یا مثلا بیخي د فعالیت او لویږي. نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکوي وجود د وینې دغه کې، یو څوک مال نوټریشن دی کم خونه کېږي، دا په اثر د اندغه کرویه چې مسؤول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی، دغه شکل د کرویه د وینې د سره کرویه تغییر کوي، یعنی مختلف شکلونه لري، جورتا انیزوسایتوز، پوکیلوسایتوز، پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري. دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي، دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی. بله. نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه، رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کرویه د سره د وینې کمیږي، هغه مقدار کمیږي، وقتی چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ورسه متضرر کیږي. بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي، دا بیا په جی په دا وینه چې ورته ورنبه ورور منګ جګر ورته وایو، یا په لیور کې یا په سپلین کې، دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاټوسپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري او لویه غټه خیټه لري، او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکه یې او سخت شی د لاس لاندې روزي، چپ طرف هم چې هغه یوې جگر دی بلې سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه، او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډېر زیات غټیږي. نور د اثرات منفی زیاد په داخلي غدواتو د اندوکراین دي، چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي، مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي، حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي، توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي، جنسی وبخه جنسی تاثیرات منځته راوړي، یعنی ډېر یو خرابه مریضی ده.
و ډاکټر صاحب، په دې وروستیو اونیو کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې پام د اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګاوه. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره، د ماما لور سره، مثلا د عمال لور سره، د خاله لور سره نکاح کیږي، چې کله ناکله د طبي پلوه ویل کیږي چې دغه د نږدې اقاربو نکاح هم د دې لامل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمېر ناروغیو باندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو ډېر کلن تجربه لرئ، شاوخوا په ساعت طفل کې آیا داسې نمونې ډېرې دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار یې مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي، یعنی وینه ورته شریکه ده، مثلا کاکا لوری، ماما لوری، خاله لور وسیگی، یا مثلا زوی وسیگی، ادوی سره باید چې واده و نکی. واده باید د بیگانه خلکو سره وکی تر څو چې این همدغه د وینې زیاتره مرضونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرضونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي، آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړي تولد کیږي، نه آرچ منفی منظور می ده، دغه مریضیان دي چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومانو ته انتقال کی. ځکه په اسلامي توګه هم شریعت کې هم دغه ویلي دي چې تاسو واده کوئ کوشش وکئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکي و نه لري باید قرابت وکئ او واده وکئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله، و ډاکټر صاحب محترم لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه یې څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیږو چې له بده مرغه له ډېرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم شته او که نه یوازې همدغه د وینې بدلون کولی شي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ تاسې اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط نه هغه یو لږ مراقبت د کورې سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې لومړی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوګیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کریټیو ټریټمنټ ورته وایي یا تداوی جذري ده. که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه د پوره باید منګه بیا ټستونه وکړو. هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دي، هغه مثلا سترګو دي، د غوږونو دي، مثلا ایکاګي یا ګراف د قلب اخستل دي، چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي. نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د اډوکو وسیږي، هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلی باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید د مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا وسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي، یعنی په اوورلوډ کیږي یا وسپنه زیاته کیږي، چې دغه زیاتوالی د وسپنه هم خپله بیا ناګواره عوامل لري، نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظم کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلې ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي، چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او ورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي. چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي، چې څلوېښتو نه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي. هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي، اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول، مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیریپرون په نوم باندې یادیږي، چې 15 ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي. مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي، چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار روي نه ورکو، یا دغه شیلې تنګ تراپي یا شیلې تنګ اجنټ مریضانو ته ورکو، د دې مریضانو هم باید منظمه معایناتې وشي. د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نسی وسام کولای سي، چې اړیکې ونیسي د خبرونې لګې شپې پاتې دي. دغه کوم دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی، یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله، دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینه یا بدون له نسخه واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړه، تاسو که دغه ډول ناروغان لري، خدای مکړه، نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي، او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیره او ځل بیا اعلانوم، د تماس شمیره د 00422012540 یو، بل شمیره د 00422012640 یو. اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ، دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي، بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیان او روغان څومره عمر کولای شي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته، اما کنټرول یې د لیسي لکه ځینې نورې ناروغۍ باندې ناروغۍ غونډې، که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورې هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې، چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د اډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي، او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وکي، او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډیر ښه کتاب اشاره وکړه. که چیرې تلاسمیا ډیره شدیده اوسیږي، نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي، یا وروسته تولد نه ډیر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کی، حتی 80% کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کی، 40% کولای شي ته پینځه کې 40 کلنۍ پورې ژوند کی، او 50% خلک کولای شي ته 50 کلنۍ پورې زندگی وکي. حتی د نه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم اوسیږي همومره قابلیت حیات زیات اوسیږي، کار څومره تخریبات ډیر اوسیږي نو همونه د عمر کم اوسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځئ چې یو وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې لاره چې غږ یې واورو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، راډیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه. او مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو ته مو اړیکه نیولې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غږ یې تاسو.
استفاده نہ کرتے او نور بدن پستو کې څه لږه ځوان څه دې مالیږي نو نو دا پټنه لرم او یو کم خو نه کم اندازه لرم چې څه وکړي دا ستران وایي چې نه کم خو نه کم اندازه لري ډیر نه لري دې نه څه ضرورت نه لري چې ته نه ول دې او دا وایي سره به دې سره کوي او هغه سره بدن د کړي او دومره دا خبره ده جن داس ځوانانو د دې کوم خلې په باندې هغه خلک خو خپل ځوانو خو ښایسته کواره ورو ځوانو ما وای موږ مریض ورو ته په ویره وای دا مریض ما دا خو ورو دا وای د دې نه کمی دي نو هغه ځوان دې نه په تو او تو کې بدلواله میاست کې دا د څو جن دا
ښه یعنی ظاهر څومره رول لري کله نا کله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي. دا پوښتنه هم په ځای ده. تاسو خپل عمر په اړه ونه ویل، ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلې وي. تاسو عمر څومره دی؟
ما خپل عمر دا د 30
سره ورته جوړ کړل. ښه، خاطر وسلام، ماشاء الله ځواني مننه. کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي می نری دی داسې ښکاری لکه ډیر عمر می وچ خوړلې وي او دغه راز ک شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویل رمه. څور ته وایو زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کوي. یا دغه تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خ په غوخه ډاک معلومې ده.
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی، غوخه کم شوی دا او کدا اول نه کچره اول په غوخه خو او وس ډنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي ډاکټر ته، ډاکټر ته ویلی دی چې وس دوه نوی کم خون نه چې وینه واخل نو اتمن کم خون دی او دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلې د لارې مستعزرات ټابلیټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکي، په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شیان باید دی ورو ته توصیه کی. ځکه کم خونی داسې یو ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیز لري. باطن ادا ده چې انسان به اشتیاکیږي، مثلا قلب ته ضرر رسیږي، غټیږي، دماغ خرابیږي، حافظه خرابیږي، مثلا اشتیاق خرابیږي. نو ظاهر داد چې انسان کله اشتیا خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسه ورکوي، طبعا چې کم خونه شه څیره زیړه کیږي یا خاصفه کیږي سپینه کیږي. نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي. نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کړي، باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه اوسیږي هغه نه استفاده وکړي، مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي.
بله،
که دا یې نه وخوري غوښه نه او هګۍ او د شیانو نه استفاده وکړي، دا به ورته زوایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، او دا چې پښې درد کوي او ګرځېدای نشي یا ډېرې ډنګر شوی دی، کیدای شي چې کوم اورتوپیدي مشکل ولري، باید اورتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده، او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو. خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو، بیا به الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، او هم